د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي. نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکوه هم طالبانو نیولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستې به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
د دې راپورونو ترڅنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د خزر لپاره کور کړل. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د حساب په مهمو خبرونو سره پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټي د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هیواد ته درې ځل سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلوردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلوردو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کړی دی. دغه راز د هلمند ټولې ودانۍ د مرکز لښکرګاه هم طالبانو نیولې دي. تایید شوي راپورونه وایي چې شیبه مخکې د غور مرکز فیروزکوه هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او د ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرجوب لاوختې غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ ترڅنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي د دغې مسودې چې یوه کاپي د اژانس ترلاسه کړې پکې ویل شوي د دغه پریکړه لیک مسوده د استونیا او ناروې لخوا وړاندې شوي او هغه د دې شورا د ټولو 15 غړو لخوا به تایید شي. د دغه مسودې له مخې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي جوړجاړی غواړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه دې هیواد ته درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربی پرون پنځشنبه ویل د پاوز او سمندري ځواک دا سرتیری په دوه ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمیر کارکونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکونکو د شمیر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. له بلې خوا د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیری واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برېټانویانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وترلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمېدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه وویل موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان ورونو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانستی وي. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه بنړیوال تروریزم ته لاره هواره کړې چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بدتره کیږي او که نه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاست لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه انڅه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیپرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اکام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو د بهیر په ترڅ کې کندهار، هرات، هلمند او دغراز د بادغیس مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلی او نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیولی. لومړی به د کندهار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور له خپل خبریاله واورو.
تیره ورځ مازدیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوالو طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل سول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 ماتل کلی اردو ته بلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ، امنیه کمانډانۍ او د شهر مرکزی برخې وسلوالو طالبانو ونیولې. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیکتي مرکز او هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدلې. ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ، هوایي ټکر او کلی اردو د حکومت په واک کې دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه، خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وګړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس کې لیدل. هلته هم د ورستي مرکشوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا اورزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړه سخت شوې، څه مو اورېدلې دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې، او جګړه د ولایت مقام 300 متر ته رسېدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
ومردل چې د کندهار او هلمند مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې کله طالبان لښکرګاه ته ننوتل، د لښکرګاه مرکزي زندان مات کړ. او د هغه په وینا په زندان کې ټول سیاسي او جنايي بندیان آزاد کړل. د هغه په وینا د لښکرګاه په مرکزي زندان کې تر زر تنو زیات سیاسي او جنايي بندیان ول. طالبانو د افغانستان پر ښارونو د حملو په ترڅ کې او د ښارونو د نیولو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ښارونو کې زندانونه مات کړي او په سلګونو بندیان هم ترې خوشی شوي دي. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، پر کندهار او هلمند سربیره د هرات او بادغیس مرکزونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور ول د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قل اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا. و همچنان خبرها در کلانو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلانو مرکز این ولایت به دست طالبا سکوت کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت، خمندانی، امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلنو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلنو به سر میبرند.
و مورد چه ده هرات مرکز هم ده طالبان لاست ولوید. امنیتی و نور چارواکی ده هرات 205 زفر قلور دو تپشش شوی. ده غراز ده بادغیس مرکز قلعه نو هم سقوط کرده. په دې ښار کې هم امنیتي چارواکي لري لواته تللې دي. د غرض نتایج شوي راپورونه وایي چې د غور مرکز فیروزکو هم طالبانو لاس ته لوېدلې. ازادي راډیو اوري په دې اړه به نوي معلومات مو چې ترلاسه کړل تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وای د ځایناسته د افغانستان خلک ټاکی او د پوینا د حق به بل هیڅ چاته ورنکړي. ظاهرا د شغل غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان غوسته یو څرګندونه توه. ولسمشر غنی وویل
زینی وای مخصوصا مو گاونډي وای که اشرف غنی نوې یا څوکۍ پریکړي نور په هر څه سمسي او سوله برازي. زما پښتنه او د میلیونونو افغانانو پښتنه داده زما ځایناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي.
ښاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. د په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی وو هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واک لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبل خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تیره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وزي اوریدل شي. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره دا چې وسلوال طالبان د خارونو مرکزونه نیسي. افغان ولسمشر بیا په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کړی چې دی به واک پرې نږدي او دی نه پوهیږي چې که له ده نه غوښتل کېږي چې باید واک پرېږدي چاته باید وسپاري. د هغه په وینا دا پرېکړه باید افغانان وکړي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي او حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلام علیکم.
دغه وضعیت چې اوس طالبان په چټکۍ او ډیر په بیړه ښارونه یو په بل پسې نیسي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا هم په خپلې پخوانۍ خبرې ټینګار کوي چې دی به واک پرې نږدي، باید د په وینا افغانان په دې اړه پرېکړه وکړي. دا په څه معنا؟
اصولا زه فکر کوم چې طالبان خپل د پراختیا سره غواړي چې د مذاکرات په مېز کې په نهایي کې خپل غښتلتیا وښیي او دنیا ته ثابت کړي چې دوی په اکثریت جغرافیه د افغانستان باندې نفوس لري. او د ښاغلي غني اظهارات هم دا دي چې نه غواړي چې قدرت پرېږدي، او دا د معنا لري چې دواړه خواوې په خپلو مواضيعو کې د جګړه دوام کوي. متاسفانه.
بله استانیزه حساب دغه خبره چې اشرف غنی کوي چې باید افغانان پریکړه وکړي، افغانان که پریکړه کوي خو یوازې دلته خبره د انتخاباتو ده. یعنی د هدف بیا هم دا دی چې په دغه شرایطو کې چې طالبان ډیر برلاسي دي او هیڅ کله د انتخاباتو خبره نه ده منلی او ویلي چې د انتخاباتو نتیجه منګولې ده، چې هغه څه وه؟ آیا انتخابات شونې دي؟ آیا دا یو منطقي هغه ده؟
زبیر کوم پوسنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هته نسبل کې د لې نور مواد متاسفانه سره سیدات انتخابات شي موږ هته په عادي حالات کې په ځوبل روس کې انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې یو بډو شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زه فکر کوم چې بین الافغانی اصول اسلامی اصول او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوال په سطح وجود لري او همدارنګه موږ ځینې عنعنات لرو هغه لکه د لویې جرګې مسائل ده ته باید مخه شي او دا مسله د لارې نه حل شي انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه بریښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیکي او مسوده برابر کړي ویلي دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته د رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلي چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لري ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول غواخونه یا دغه سي خبرداري طالبان باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به د ته حاضر کړي یا اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کی نور حمزان سره یو ځای کړی
زمیدر کوم چې طالبان یو تجربه د وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارات اسلامي په افغانستان کې حاکم درلودې د مننه چې دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه درلودې راځي د پیژند او د ستونزې ورته مخامخ شوی لرنه په تجربه سره دا واقعیت خبره ده چې طالبان کې او په افغانستان کې یوازې یو ډول هیڅ واجه حکومت نشي کولای اوسنی شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نه شي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نو وای چې موږ یو ځانګړی زموږ قدرت نه سړی قدرت ځان ته وړو او په هر صورت کې دا چې ورغه یو جګو لري دا چې اقدامات جګو لري د بنګلی مناسبت کې طالبان ستونزې سره مواجه دي
د سیمې د هیوادونو مشکل به څه وي چې طالبان دغه سي د زور لري وخت رسیږي ک نړیوال په تیر بیا امریکا متحده ایالات دا د طالبانو هغه احتمالي رژیم کې چې د زور لري وخت رسیږي منځوي کړي فکر نه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا پاکستان او ایران لپاره به هم ستونزوي چې هغه رژیم وو پیژني پر اسنه تا او کوي نه پیژني او که پیژني څومره او که نه پیژني هم
د سیمه د پاکستان هم بیان شي کولی د دنیا لوري وادونه بیل شي ساتو چلی مثلا دا اوس د ایران ستراتیژیک دوست څنګه کې ساده د ځان وایي هم ما ته وی ویل چې اسلامي امارات نه وایي دا به ونه مثلا پاکستان له چین سره د نړیوالې سیمې د وایي چې د سیمه حکومت د دې په ګاله کې راځي په نن دا یو لوی سره نه خوستان د راتلونکي بهرني سیاست لپاره
کور ودان د افغانستان د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزای چې په دې خبرونه کې مراسم را غډون وکړل او د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې د جګړې له سختې دوه سره د قطر پلازمینه دوحه هم په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربنه و د افغانستان حکومت طالبانو ته ویل کېږي چې وړاندیز کړی جګړه ودروي او په حکومت کې لوی برخه واخلي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم هغه راپورونه رد کړ چې ګوند افغانستان له هند څخه پوځي مرسته غوښتي ده. اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لارې واقع ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیت څخه وږي نشي سپکولی. د ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې لغونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژر کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بینالمللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو ګوندوی هوادونو ته ایران ته روسیې ته چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ په دوه حکیم دي. دمګړې د سیخکاری چې په روانو خبرو کې هغه څه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدلی شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوي چې د منطقي سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدلی شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
دوی هر ځای ته چتللی دي هم دا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا ده چې که طالبان په زور واک لاندې کی دوی به منځوي یا دوی سره به مرستي ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کی یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده، او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه دي.
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې دغه پرله پسې چې ولایتونه سقوط کوي، داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سیخکاری چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نورا پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري، او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم دی د ښاغلي بایدن خبرې هم دي. دغه درې ستاسو څه ډول ارزوي؟
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواوو سم ملاتړ لري، او دا ملاتر هم مالی دی، تجهیزاتی دی، او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا دا زموږ مسؤلیت دی چې باید ویکو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وایي چې دوی رانل افغانستان ته، او اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو وړاندې به دغه راز واوري چې د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو بادغیس و بخی مرکز قلعه نو خارونه هم ده طالبانو لاسته ولویدل. ده غراز نتایج چوی راپور نوی چی ده غور مرکز فیروزکو هم طالبانو نیوالی تر اوسه پوری خپل واکو سرچنو ده خبر نده تایید کرده. ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده یو پریکړه لیک په مسوده که پر خارونو او خارګوټو ده طالبانو حمله چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفات ته مرجوب لاوخت غندل شوی او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوی چې هغه به د افغانستان سول او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د خبري او شمیر ډیپلوماټانو کړی او ویلي چې دغه مسودې یو کاپي انټر لاسه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل ادبا او غوښتل چې افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په وی پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. د ترکیه دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. د بریتانیا د پاوز لوی د رسیس خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشاب به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یې ور بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. او روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ د رئیس د خیانت په تور ونیو. پر هغه تور پورې شوی چې یو بهرني ته د دغو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. که غواړی د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د کور کلی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربېره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي، په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دی چې طالبانو ته په واکې د وانډي ورکول اندازې ته اشاره وکړي، وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شاغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینی ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکه شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا وایند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
دایته
نه کی رایه شوه اگر سرزی بحث شوه په دې طرح کې چې وړاندې شوې ده ک وومنل شي او پر بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وی چې جزئیات ویم خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوه بشپړې سیاسي موافقه پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرح د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است پرداخته شوه کی فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 500 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي خو طالبان چې اوستان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نشکاري.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمنړی خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونه موضوع د واده شون جنوت خه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړول شي.
سلواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله درس ته خو هیڅ نه پریخوده حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتری خپل ښکار شوی خزه ک د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لوکوم ډول ستونزه سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټول پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
ز په خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوې ما هغه ډیر شدید مخالفت وای نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای کو اندای به وای چې انده ستورونه دي نو زه ولر مده خسر کړته مې او لیور مې راوصل مې ته راس نو از ما لیور دای په خښو ژوندې نه ده هغه راغله بل ورته نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل ک
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي وا هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدل شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفیتا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کې سکوي. هغه وایي خور یې د خسرګنې له تاوتری خوالي سره مخ و خو دوی وتوانې دل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړ نو دا زما خور ماصله و نو کله چې د دې واده وسو الګ کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر څه ته نو پس له واده دې باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله درس ته خو هیڅ نه پریخوده حتی از مونږ کور ته نه پریخوده خپلوان کرا ودو نو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي نو د دې علت هم نو معلوم. هغه بیا موږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نام یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه، نو موږ خپل هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کېنوله. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د علاقه ښه دغه کړه، سرځنه شي کړه، بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالت سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل او درې دلای ما او باید ودرېږي. موږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړی ده کنه، دغه مثال یو مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلی، یو مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپل عقل کنه کوئی سي باید اجازه ورکړي، او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تاوتریخوالې په لاره شي کنه، خپل هغه خزینه یا سال ظلم کوي، هغه قبل کې باید درېدنه وسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې نجلۍ حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې ښځې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولی چې دا غنجنه ونه وړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب شي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کې وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري، ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبره ده، په ځینو کورونو کې خزه د ډیرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بناً خزه کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي، او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي، او حتی په ځینو مواردو کې دا خزی ځنوژنې ته هم لاس اچوي. بناً په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي، او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د خزی او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي، او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزی په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزی او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمی الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون که زینی وقت خواهی خسر ارکی چی پا زینی مسائل و چی مسائلو که مداخله و کری کلا چی ده خزی و میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا ده سونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس خواهی جلاکیگی نو دی وقت که کولیشی چی خواهی خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پاسلی مسائلو که شخصی مسائلو که ده دوی تر منز جور جاره و کری
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدی اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایاست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولې وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پیښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظات له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅ کله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي، تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي، تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغه ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
دنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونز ته ځانګړي شبي و هم دومره و. تربیه د خدای پامن.
کور کله
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
نن
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنې یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویشه باندې خنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ درو په سره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفور او ګوخه کوي. اروپوهان وایي د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پورسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری د چډیر اندېښنه او تشویش لري. ل نازنین ای اورو
زخ بلنو یو سوې می پندې دا لورکې می کوند لسوي د ورته زورې کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به بخي وسام د سمې تعداد سوي د تشویشو اوس خپل زړه څه فکر کوم چې زایم زدل تنایم ناس بخي سبل چي دا څه فکر کوم سو مې څه نیم څه نازنین نیم دا څه فکر کوم سو ام بخي بل سوګ پاساب می دا څه پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بخي خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوته باندې تشویش کوي دغه څه کړم دا تشویش ټول خبرې او خاندان نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیر کېن لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکوي ور بل ولا می پیغام دغه څه سويم چې سويم بخي ذاتي لسره ست دویم سر مې ته څه وچاو د تشویش لاله سر به مو سوچوي دغه تشویشو د سکرې کوشش خو ډیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسید تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکرې کوشش کوم چې تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دغه سوې همکاران خوران د یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دغه سوې دغه سوې دویم را سره په تشویش سی بیا مې لکه سره خسې سپکسي کای ونه کومه ما دام ناسته.
تشویش یا اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. دروا پوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بی وزلی، بیکاری، د احساساتو متضرره کیدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږیدلی دی.
تشویش خو ډیر په کورنۍ کې ډیر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرزونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ د وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د دا حالات او دغه ټول زمانو حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجه سپینګیري زواړه ځوانان شو سپینګیري شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ژوند تېر کوم او په خوشحالۍ سره تېر کوم. ځکه چې تشویش ته اهمیت ورکو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کیږي. تشویش ور خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. څه زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادوم، صبر پې کوم، خدای ته سپارم. څنګه کورونا مرض سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوه ولا څه دا ځانونه خدای ته وسپاري. همغه کوم ډاکتران څه توصیه کوي دا مد نظر ونیسي. نور هېڅ کوم تشویش نشته، ده میوې خوری، د لیمو دا شان استفاده کوي، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې روحیه هم ورکړه، مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پېڅ کوم تاثیر ونه کړي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد احمد جان داسې وای.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغۍ مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي، همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حد زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه ته یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. دا ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي، هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترب کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سختو شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده، چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري، د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا خندا نه دی د مسکا چدی چې بیخی غیر حقیقی وی هغه مثلا چوب یو مصلی خندا و ده د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د رمندولو لپاره د ډیر مهم دی باید چې موږ د ورځې څو ځله وخاندو او داسې موضوعات سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحیح او روان یې ډیر سالم وي هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دیرشو دقیقو پورې ورزش مثلا ګرځېدل پارکونو ته تلل داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاره.